د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن د پنځم ورځ د دزمریا 28 د اگست میاشتې 13 د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه جوړه شوې چې طالبان وایي د خلکو لوی ولسی غونډه ده. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځې په درشل کې د خپلو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 84 لب ځپلیو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لوري 84 کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو باب خیمه وه، 15 تختې کمپل وې، د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وې، د اوبو یو لویه بشکه.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د کاسوو او سربیا د رهبرانو ترمنځ په لوړه کچه خبرې پیل کړې. په بروکسل کې د دغو خبرو هدف د کاسوو او سربیا ترمنځ د کړکیچ کمول دي او له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې انعطاف وشي. د اروپایي ټولنې منځګړي وایي چې هیله مند دي دغه خبرې وکولی سي په بالکان حوزه کې ولړ سوی کړکیچ راکم کړي او دواړه لوري له لانجمنو لفاظیو چې د جګړې د وسیلې په توګه کارول کېږي ډډه وکړي. تکل سوی د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لیپیپ ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسیدلی، د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتنی یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د کابل په یو جماعت کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولي.
د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبريالان چې په کابل کې دي په خپل ټویټر باندې د چاودنې د وزلسل مشمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښت ډېر یاد کړی.
په جماعت کې چاودنه څنګه عمل دی؟ یو دینی عالم وایي
د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د سیلابونو او سخت اورښتونو له کبله
یو اتیا هیواد واشي دان شوي دي او د 200 څخه زیات ټپیان دي. همداسې کورونه، زراعتي ځمکې، کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
په کابل کې د ځینو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو یې د کورسونو دروازې تړلي. لوګر کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري.
هغه د باد سره، باران سره، ګرمي سره خصوصا ډېر شاګردان یمږه زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د اوکراین پوځ وایي چې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو بیت په شا تمبول سوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مانی چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. ویل شوي په دې چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم هم له خپلو څو شاګردانو سره وژل شوی. د چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو عکس العملونه پارولي. دا هم راپور
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مانی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جماعت کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هیوادوال شهیدان او 33 نور ټپیان شول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وزل سویو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډېر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته اوویست ټپیان ورول سوي چې درې وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون پنځه تنه ماشومان هم شامل دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه ښودل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کاروونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
و مردل چې د طالبانو حکومت امنیه قمندانۍ تاییدوي چې تېر ماښام د کابل په یوه جماعت کې د چاودنې له کبله تر شلو زیات کسان وژل سوي دي، خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات ښوولی او وایي چې د مړو شمیر لا شایي زیات سي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې سوي دي. د افغانستان له پیژندل سوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړې چې ولې په جوماتونو کې چاودنې کیږي.
دغه چاودنې چې په جوماتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جومات کې او یا بیرون د جومات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دغه قاتل به زما نه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرگترینه ګناه شرک دی، او د شرک نه وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله که موږ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم داسې خلکو په شهادت ورسولو چې هغوی مسلمانانو، مونځ یې کو، روژه یې نیوله، قرآن یې لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه یې هم په همدې شکل د قرآن په تلاوت په شهادت ورسولو، او سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیخې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وژل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هیوادوال پې باندې پوهیږي. د دوی له نظره ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د په افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې، او د کارتیناو یا د شاه شهید مسله یې هغه وویل چې دا زموږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کومې ښځې چې انتحاري حمله کړې وه هغه هم دوی ثابت ادعا وکړه چې دا زموږ افرادو کړې ده. نو دغه اعمال دوی نه په قرآن کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهدافو د پاره د ځینو تحرکاتو رامنځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري، نه په قرآن کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسې جوړ کړی دی، او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې، او معبد یو بل چا جوړ کړی دی، او کلیسا یو بل چا جوړه کړې ده. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده، او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قرآن کې، او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو. چې یو په میدان کې به جنگیدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپل به د خیر په غونډۍ ناسو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناکه وه، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لروده. او تاسې ولیده چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حملې کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګ دې ته متوجی شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحو جماعتونو کې انتحاریان کړي دي، خلک وژلي دي. حتی د دوی یو لیدر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانتیننتل کې ناسو، زمونږ افرادو ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه السلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوی دی، هغه جنازه شوی ده، هغه په قبر کې خودل شوی دی، حاجیان د هغې قبر ته ځي. درېیمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې داسې د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بسته کړ، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بسته کوي په ورځ د قیامت به د هغوی پوزه توری. تاسو وګورئ چې انجینران، ډاکتران، معلمین، منورین، معززین همدې طالبانو وژل. دوی دا ادعا چې کوي چې کابل امن دی او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کوي، طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، حلال کړل، په چاقوګانو یې حلال کړل، توپ پورې وتړل. تاسې ویډیوګانې وګورئ، خلک توپ پورې په توپ یې ویشتلې دي، په ټوپکو یې ویشتلې دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولې اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، والکافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. اوس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسې وګورئ څه موده مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغوی سلفیان دي. دغه مذهبي جنگ اوس په افغانستان کې شروع شوی دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو، او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځه لاړ شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوند ونه شي کولی، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغوی هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه آگاهي هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت دوی په غاړه دی.
د افغانستان یو دینی عالم قاضي لودین و چې په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د سیلابونو او سخت اورښتونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه شوي او له 200 زیات نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په دې موده کې د سیلابونو له کبله زرګونه جریبه په کرنیز ځمکه زیانمنه شوي او ځینې څاروي هم تلف شوي دي. دا هم راپور
په افغانستان کې په تیر یو کال کې د طبیعي آفتونو له امله د رامنځته شوي زیانونو وروستۍ شمېرې. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي د تیر لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې له 15مې د روان لمریز کال تر همدې نیټې د پرله پسې زلزلو او سیلابونو له امله 1501 تنه مړه شوي، 3215 نور ټپیان شوي، نږدې 4000 کورونه تخریب او ویجاړ شوي، نږدې 100000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې، او د غشان له 8000 ډېر څاروي وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن د تیر یو کال د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې یوازې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د سختو سیلابونو او ورښتونو له امله لا تیا ډېر کسان مړه شوي او له 200 ډېر ټپیان شوي دي.
په یو ویشتو ولایتو کې سیلابونه راغلي دي. د دغه 4-5 ورځو یوازې چې هیوادوال شي رسې یو اتیا هیوادوال شهیدان شوي دي، او د 200 څخه زیات ټپیان دي، او په سوو کورونه او په سوو جریبه ځمکه چې د سړکو د پلچکو د لارو پر یو غیر پرې لارې همداسې کورونه زراعتي ځمکې کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
دی وایي په تیر کال کې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د دولتي 160 میلیونه افغانیو نقدي مرستې تر څنګ د بیلابیلو بهرنیو او کورنیو مرستندویو بنسټونو مرستې هم شوې دي. د نوموړي په خبره د هر مړ شوي کس له کورنۍ سره 1,00,000 او له هر ټپي سره 50,000 افغانۍ نقدي او دغه شان د ژوند د لومړنیو توکو مرستې شوې دي. ښاغلی مسلم وایي لا هم په یو شمېر سیمو کې د دوی د سروې ټیمونه په کارونو اخته دي او د مرستې رسونې چارې روانې دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې له دوی سره شوې مرستې بسنه نه کوي او باید پراخه مرسته ورسره وشي. د ننګرهار اوسیدونکي همایون او د پروان اوسیدونکي امیر حمزه ازادۍ راډیو ته وویل
خفه پدی باندې یو چې مالی زیانونه ډیر زیات دي، خو د دولت مرسته چې ده دا ډیره ناچیزه ده. بله مسله دا ده چې دلته چې کوم د مرستو کوم ویش کیږي دا ډیره غیر عادلانه ویشي.
خلکو سره کومکونه کېږي، څوک چې طالب چارواکو دوستان او ملګري غریب خلک همدغه صفات دي هغې سره هېڅ کومک نه دی شوی.
خو د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي په مرستو کې د شفافیت د رامنځته کېدو په برخه کې پراخه هڅې شوي، خو دا خبره دوی هم تاییدوي چې مرستې ښایي بسنه ونه کړي. د دې وزارت چارواکي له بهرنیو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د طبیعي پیښو پر مهال افغانانو سره پراخه مرسته وکړي. له دې وړاندې د پکتیکا او خوست ولایتونو د هغه سیمو اوسیدونکو چې سختو زلزلو ځپلي هم ورته شکایتونه کړي دي. د دې دوه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د 2022 میلادي کال د جون میاشتې په 20مه د ریختر په کچه 6.2 درجې زلزلې پراخه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په زلزله کې تر زرو زیات کسان ووژل شول، زرګونه نور ټپیان شول او د سیمې نږدې ټولې ودانۍ ونړولې او یا یې هم زیانمنې کړې. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو له مرګونو زلزلو ګڼل کېږي.
لوګر کې زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ سوی دی، خو د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د حل لپاره یې ځینې پلانونه لري.
په لوګر کې اوس هم ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګه د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغېزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پرمخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات انداز سي د باران کې د مونږ د باران کې پرشنه لاندې موږ نه شو کولای چې درس وایو او پرشنه لاندې موږ بیا تر وسخات کې ځي. موږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته، کتابونه راته راوړي.
خوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړه کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي د فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو. هغه د باد سره باران سره ګرمۍ سره خصوصاً ډېر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرف ته مراجعه کوو دا سی وړې خیمې راکې هغه د سم لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي هغه کې یو 4-5 نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل شي، نو بل نس خاص شای موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ 6.5 لک مځکه اخیستې ده، معرفت هم سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت 215 ښوونځیو څخه 90 ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او 100 نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزې پرابطه باندې موږ کوشش کړی ده، د مقام د رهبري د پوهنې وزارت سره د خبره شریک کړی ده او اړوند استاد سره په دې خبره باندې زیات مجلسونه کړي دي. بیا بیا موږ سره یو نوې خبره لکه دا صرف دی ورځو کې لکه موږ سره مجلس شوی ده لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دي کوم د هغو مکاتبو هغه پروسه تقریبا سروې شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله مختلف ولسوالیو کې لس بلکې دولس داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول شي او ترمیم به شي انشاءالله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 اویا ښوونځي فعال دي چې له 1,60,000 ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,000 تن نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له یو کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو تغورجس په افغانستان کې دا مهال د مازیګر 4:40 دي. اوس هم یو نړیواله مسأله د اوکراین پوز نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي ښار خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطني وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه اوکراین کې د وروستیو پوځي تحولاتو په اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اوري.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلیې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلیې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلیې شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د د پټکو د يرغلګرو کمزوري کېدل خي او خپل ولسته ډاډ ورکړي چې د روسي د بریډ نه بخي او غاچ به اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسي یو بریډ په شاتم بولي او ادعا کوي چې روسي پوځیانو ته یې مرجوب لا اړولې ده. د غسیمه کې د اوکراین د پوځي وقمندان ویلي 90 روسي پوځیان وژلي او د هغوی وسلې زغروال ټانګونه او ډیپوګان یې لمنځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د برېټانیا استخباراتو روسي پوځیان په بینظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لورته بیا د روسیې آر آی ای خبري اژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریجا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قبل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې دي. دوی په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ دي او ښځینه ښوونکي نه لري. خو د دوی یو شمیرو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د شرطونو په منلو سره بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا لا معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم په ډېره جزئیات
لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو لتړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمیر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلې دي. په کابل کې د دوه کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهرلک شوې دي. د دې زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حالت ډیر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډیرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
سایه په دې ډول په لیل باندې سه الکانو جنکې نه په یو سنف کې درس وای سه بیت د سی سه د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د خځو لپاره جدا خزینه استادانی.
پرون چې کله کورس ته لاړم د کورس دروازه تړل شوې وه، ډېره ناهیله شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېله وي او انجونو ته به خزینه استادانی ګماري بیرته د کورس ته پرانیستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لورې تړل شوی وویل دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بېلابېلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافي تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ور زده کولې چې ډېری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته غوږیست دا خپرونه تر 15 بجو دوام کوي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو شوزو اونیزه پروګرام اوریدلی سي. خو اوس ورځو خوست ته. د خوست ګلان کم ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري نه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي ادارې او نړیوال مرستندوی بنسټونه دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبته او راجستر کړي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې ګلان کم ته د نویو کډوالو د ستونزو د حل په خاطر له مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غنی کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کې ته راغلي کړي دي د اړوندو مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کېم کې تر 300 پورې داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي د سیلابي نه دي په دغه شده خاص کر د چاتې ډېر مشکلات درته بیا ژمی راوند دی او دغه د پردې مشته پر چار داده چې نوی شیلټر ونیو شي تقریبا د شپې ستو نه تر اوته سوا پره مشته د اته کوم ته نوی خلک ډېر روغلی دی د زلزلې نه روغلی دی او مطلب دا دی چې د حالات بدلول سره ډېر روکې شوی دی نو کوم چې ډېر خلک دی په چار داده چې د کوم سروې دا وشي ورسره ده. دغه د پردې چې کوم مرسته د دبلیو پی ورکې دي نسیار طرف ته د غاشي رجستر شي WFP مرسته ورکوي.
عادت خان هم دغه کسانو دی چې کورنۍ د سرپناه د نشتون له ستونزو سره مخامخ ده.
دغه برمه نن سلور ما پینده مغرب د شې شوی دیوارینه د سکرین استا چې کورنۍ پلان کوي دی یو بل دغه په سره په نوی په کورونا کې اونې خیمه ترتیب شته اونې میرا د پنداورې ترتیب شته نه د خوارې کې ترتیب شته شپ ته تکلیف چې سره په تکلیف باندې وشي.
د ګلان کې مو سیدونکو محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعات او لو غوښتنه کوي او وایي ډیر کله اصلي مستحقین له مرستو به برخه پات کیږي.
وی سره د پار واښ عدالت وشي انصاف ته وشي او شفاف اند سره د مرستو مشته توزیع کیږي. فل حال مشته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري یار سره د کور د کاروبار ده د دې د سې چې نه د مرسته راغلی ده خو موږ خلک سره د کډیرا کار نو وشول د هیڅ شوی نه ده په واسطه باندې ډیر خلک وکړو کورینا نو موږ دا غوښتنه ده غریب خلک ته د خپل حق ورسېږي.
هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې انترا کړی شوی وایي دوی شناختي کارتونه لري خو مواسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مایزر اوسیدونکی کفایت الله وایي
داسې خلک ته بزاد قسم دته کوو چې دوی مړی نه مني او موږ د خپل کور نه دوه پوستې یا درې پوستې دا ورلاژلی دي. موږ ته ډېر زیات تکلیفات دي. موږ د میډیا نه دا غوښتنه لري دغته چې کوم پوته شنه خاتون دي دا ولیکل شي ولې چې دا خو حق لري دا هم مهاجر دي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظمې مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندویو بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یوه غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لویه ولسی غونډه بولي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي او بختر اژانس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په درشل کې د خپل ټولو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه هم کارونو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 4 اتیا سیلاب ځپلیو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
لوګر د سری میاشتې لورې 4 اتیا کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو به خیمه وه 15 تختې کمپل وي د اشپز پخلنځي د اشپزخانې یو سیټ وي د اوبو یو لویه بشکه.
په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه هم اړولی دي. د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 60 کورونه په بشپړ ډول او 24 نور کورونه یو څه تخریب شوي دي. روسیې پرون چهارشنبه د کووید-19 ناروغۍ د څه باندې 33000 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. دا په تیرو 5 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. په روسیې کې په وروستیو 2 اونیو کې په کووید-19 ناروغۍ د زیاتو کسانو اخته کېدو ته په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او د واکسین بل ډوز ولګوي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لیفیف ښار کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي.
مخکخه خزی
دیاګست 15 سمه دیاګست 15 سمه چې د اسات لټ څلیرشته منټي سره سمون خوري هغه ورځ ده چې تیر کال په همدې ورځ افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل. د ګڼو کسانو په باور دیاګست له 15 سمه څخه وړاندې هیڅ فکر نه کاوه چې په یو ورځ کې به په پلازمینه کابل کې هر څه بدلیږي او د طالبان حکومت به تر هر چا زیات د میرمنو ژوند باندې اغیز کوي. په تیر یو کال کې لږ پیغام ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. له فقر او غربت سره ټول خلک په تیره بیا افغان ښځې لاسو ګریوان دي. د طالبانو د حکومت په حکمونو کې حجاب چې چادري پکې غوره ګڼل شوې او په لرې واټنونو کې د محرام د شتون موضوع غڅېږي چې بې کسه او بې وسه میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نن د طالبانو په یو کلنې دورې کې د یو شمېر میرمنو خاطرې اورو. له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی شینکۍ کړوخیل، په هلمند کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس او د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی، د لغمان ولایت پخوانی مرستیاله او د بشري حقونو فعاله برېښنا صفۍ، او بله میلمنه مو لیکواله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، بخیر راغلی.
سلامونه ساستا او د پروګرام ټول محترم ګډون والو ته
سلامونه او درنښت مو ومنه.
ډیره زیاته مننه نیازی صاحب. خبرونه بل تاسو خرا پایل کو وړاندې به بیا باسته دوام ورکو. په پایل کې تاسو د یوې افغانې په صفات، د یوې مور په صفات نننۍ ورځ څه رقم را پیژنئ؟
نن ورځ چې پوره یو کال شو د اگست 15 نیټه د افغانانو لپاره د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د نظام د منځته راتګ د افغان میرمنو د سقوط ورځ ده، د افغان میرمنو د محکومېدلو ورځ ده، د افغان میرمنو د بدبختی ورځ ده چې پیلامه یې دمدغه ځای څخه شوی ده، او دا یو غټ ستر جفا ده د ټولنې د نیمایي برخې سره چې دا به په تاریخ کې حتما یادیږي، او زموږ نوي نسلونه به دا مطالعه کوي، او موږ پر دغه بدبختیو به هغوی افسوس کوي، او د افسوس څخه پرته به د هغوی هم څه لاسته نه راځي. زموږ په ژوند کې هغه ترخه ورځ ده چې موږ نن یادونه کوو. د نه هیریدونکې خاطرې لري ټولې میرمنې د دې ورځ سره. موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ هیواد یو اسلامي جمهوریت حکومت یې درلوده.
اوس به راسو اغلی کړوخیل ته. تاسو غواړم پوښتم چې که په تېر یو کال کې د میرمنو هغه ډېرې لویې ستونزې یادې کړو، هغه کله ښوونځیو څخه پاتې کېدل دي، که دندو ته نه پرېښودل دي، په حجاب او تګ راتګ بندیزونه دي، د دې ټولو سرچینه تخنیکي ستونزې دي که سیاسي دي، دوی تر شا څه پټ دي؟
په افغانستان کې کوم ناورین چې روان ده، یعنی افغان میرمنې چې دوی له خپل سیاسي، مدني، اقتصادي او ټولنیز حقونو څخه محرومه شوي دي، دا دوه دلیله کېدای شي. یو هغه تنګ نظره کسان چې دوی خپله مارقم ډېر کلیوالي او سنسټیزه افکار لري، اصل د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي، د ښځو په ونډه د وطن په آبادي باندې نه دي خبر، او همدارنګه متاثره شوي له هغه مدرسو کې چې دوی درسونه ویلي، او هغه سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې جوړې کړې، تر څو پورې یو نوی اسلام دوی ته زده کړي، او دا سیاسي مدرسې چې د پاکستان استخبارات مطلق په دې کې لاس لري، د جوګونې نصابونه لري، په هغه مدرسې کې چې افغان کسانو درس نه ویلي، هغوی پوهېږي چې په دا رقم ذهنیت جوړولو کې دوی کولی شي افغانستان څنګه په شاوتن به وي، افغانستان کې څنګه افراد ګرایي رایج کی، افغانستان څنګه دوی په انحصار او په کنټرول او په خدمت کې اوسیږي. نو په همدې خاطر باندې په یو ملک کې نیمایي نفوس په کومه بهانه حسول او له صحنې نه لرې کول، بهترینه یو بهانه همدغه اسلام د دوی په خلاف باندې کارول، څنګه چې وخت کې برتانیا په برصغیر کې عین پالیسي غوره کړې وه د دې لپاره چې د خلکو مقاومت مات کړي، نیمایي کې کمزوري کړي. نو کوشش و که په هغه وخت کې چې زیاته مسلمان میرمنې حتی په دوی پایس نواب یا د هر یو ایالت مشري په غلط درلودله، نو د شریعت او د اسلام په نوم باندې په دوی باندې په هغه وخت کې چادري حتمی شوه، او له صحنې څخه یې حذف کړي. یعنی هغه فشار چې په انګلیسانو د وختو استعمارګرو باندې دغه فشار څنګه کم کړي، نو هغه داسې مختلفه بهانې او یو د مسلمانو میرمنو ته همدغه بهانه ونیوله چې دوی باید چادري واغوندي او دوی باید په کورونو کې کښېني، یعنی دغه مقامات سم نمایي کړي. نو همدغه عین کار د پاکستان په افغانستان کې کوي، او هر بار کوشش کوي سم داسې ذهنیتونه د افغان نارینه او تور کې هغه څوک چې کلیوالي ژوند کوي دي په مدارس کې درسونه وایي، نو دا خپل د یو مملکت په شاته تمبول د مقاومت نه هغه ملي ارزښتونه اخیستل په اصطلاح شاته تمبول امن نه یو د ښځو حذفول. زه فکر کوم چې بره له یو تنګ نظري تر څنګه یو سیاسي غیر مرئی لاسونه دي چې په افغانستان کې ننوتی دي او ښځې له غوړې چې له صحنې نه لرې کې دی. په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې یوه بې سواده مور به کله هم یو باسواده نسل ونه روزي چې هغه افغانستان وژغوري، بلکې بې سواده مور به یو بې سواده نسل روزي چې هغه به نه تنها چې افغانستان ته کومک نشي کولی، بلکې افغانستان لپاره یو دایمي درد سر پات کېږي.
بله قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو، زموږ بل میلمنه هم راسره یو ځای سو د لغمان ولایت پخانی مرستیاله او د بشري حقوقو فعال برښنا صافی. برښنا جانې تاسو هم خره غلاست وای، پوښتنه به مطرح کوم.
ډیره مننه. سلام.
تاسو به درته وای کومې پریکړې چې په دې وروستي یو کال کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کیږي، آیا په دې کې د تاسو په نظر خپل یاد حکومت خپلواک دی؟
فایل کې د ازادي راډیو مخکخو خوځو خبرونه درانه چلوونکو، درانه میلمنو او ګران اوریدونکو ته سلام او درنه خوړاندې کوم. په زمن کې د اگست 15مه د افغانستان د تاریخ تور ورځ چې تیر کال په همدې ورځ د افغانانو ارمانونه او هیلې لمنځه ولاړې او افغانستان ونړېدو او یو لوی هیواد او ملت د یو پروژوي اشغال لاندې راغې، د دې تسلیت وایم ټولو افغانانو ته، خصوصا هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو منسوبینو ته چې دغه سیاسي جوړجاړۍ قرباني شول او د شهیدانو ارواو ته دعا کوم. دا چې طالبانو وروسته له شل کلونو بیا تیر کال یعنی 2021 کال د اگست په 15مه د شل کلونو نو وروسته بیا په هیواد باندې واکمن شول او د واکمن نیدو سره سم دوی هغه قوانین چې د قانوني میکانیزمونو له لارې تصویب او توشیح شوي وو پرته له هر ډول حقوقي کړنې دا نالیدین ونیول او په لومړنیو ورځو کې دستور صادر کړ چې باید ټولې ښځې په کور کېني، او دلیل یې هم دا و چې د دندې ځای نامطلوب دی. د دندې ځای د مطلوبوالي له وجې ښځې په کور کېنولې، د سیاسي اقتدار په برخه کې ټول صلاحیتونه او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور هست کو، هغه ښځې چې په کلیدي او تصمیم نیونو بستونو کې او موقفونو کې کار کوله د دوی ټول صلاحیتونه سلب کړل. نجونې او ښځې د ښوونځي څخه محرومې کړلې، په رسنیو کنټرولونه او سانسور وضع کړل. هغه ورځې چې هغه د بشري حقونو د تامین او د نړیوالو د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم، یا نور هغه ورځې چې د یو ښې حکومتوالۍ د وصول د ترویج لپاره هغه نشریدل، هغه د نشر څخه حذف کړلې. دا ټول هغه څه وو چې موږ ته دا راښيي چې طالبان د ټول هغه نړیوال اصول او میثاقونه چې وته شوی دي داوی سره ژمن نه دي او تعهد نه لري او دا ټول تر پښو لاندې کوي. دا چې دوی په دې کړنو کې خپلواک دي کنه، اوس د افغانستان حاکمیت دوی سره دی او دوی مسؤل دي. دوی مسؤل دي چې د بشري حقوقو ترجمان پاتې شي، د ښځو حقوقو ترجمان پاتې شي، د حکومت ولې.
دوی وروسته خبرې وکړه میرمن صافی، ډېر زیاته مننه په دې مسالې باندې وروسته خبرونه په لړ کې اتمان غږیږو. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. میرمن نیازی، د طالبانو د مشرانو خبرې هم بیلابیل دي. مثلا موده وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس‌ستانکزی انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکول یو جهاد وباله. له دې خبرو وروسته هم کومه مثبته نتیجه ونه لیدله. دا موضوع دا نه ښیي چې پخپله د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم د نظر اختلاف شته چې دا بیا بیرته عام ولس ته زیان رسوي؟
ګوري، د دوی دغه واکمنۍ دغه یو کال دوره که موږ تاسې تحلیل کو، دا هر یو ته څرګنده ده چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري. دوی هم مختلف ډلې ټپلې دي چې مختلف نظریات لري. زمونږ افسوس بعضې اوقات داسې وي چې د میډیا د لارې څخه چې کوم بعضې شیان نشریږي، په هغه کې پر طالبانو باندې ټول پښتانه تپل کیږي چې ټول پښتانه همداسې فکرونه لري.
بر علاوه دا فکر دی چې سره نس چې په طالبانو کې خپل د ننه هم ډلې ټپلې دي، نو پښتانه تاسو څنګه په دغه یو نوم یادوي؟ یا که په نړیوال کچه ورته وګورو، عموما خلک د یو بازي کسانو افراطي کسانو په سبب باندې اسلام پیژني او اسلام غلط معرفي کوي نړۍ ته، چې متاسفانه اسلام کې هغه څه نشته چې هغه څه افراطیت بازي ډلې ټپلې کوي. نو همدا شان ته مجمع
یعنی په خپل مانس کې هم اختلاف د غوړې تاسو هم دا وایي کنه چې دوی په خپل مانس کې اختلاف
اشکار دي واضح دي، ځکه چې دوی خپل په اکثر فرمانو کې هم دا ثابت کړی ده. او تر هغه ځایه پورې چې موږ مخې د جمهوریت په نظام کې د دوی سره په ارتباطات کې وو، د سولې په تړاو باندې هغه وخت کې هم موږ ته درا معلومېدل چې دوی خپل منځ کې متحد نه دي، او دا چې څنګه فرصتونه مرته مهیا سو او دوی څنګه صحنې ته راغله په دې هم موږ ټول پیشبیني کوله. موږ پوهېدلو چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري، او که دوی صحنې ته را هم شي د یو سلسله فرصتونو له کابله بیا هم دوی اقتدار ته پاتې کېدلای نه سي. چې همدا اوس نمونه همدا اوس موږ خپل مثالونه وینو.
بلې، خبرو ته به دوام ورکوو. اوس به وار ورکو بیا اغلی کړوخیل ته. د طالبانو حکومت په حکومتي چارو او نورو رسمي او غیر رسمي کارونو کې د ښځو له ګډون نه ویره لري که د دوی په تعریف کې چې له اسلام نه لري ستونزه ده.
دا د ښځو منع کول له کار څخه هېڅ نوه شرعي اسلامي توجیه نشته دی. مونږ لوستی دي په صدر اسلام کې د خلفای راشدین په وخت کې میرمنو په حکومت کې یا د وخت په اسلامي حکومت کې کار کولو. یو ډېر ښه بیلګه موږ کولای شو چې د حضرت عمر د وخت مثال ورکو. کله چې د مدینې ښار چې یو مترقي ښار د وخت و، د هغه ښار ښارواله په نوم د شفای وه ښځه وه، او همدارنګه د مکې د ښار کنټرولر هم یوه میرمن وه. او په هغه وختونو کې همیشه چې خلیفه د اسلام به په عامه ځایونو کې په اصلاح خبرې کولې، زیات وخت همده شوي چې د ښځو طرف نه مثلا باندې اعتراض او انتقاد شوی دی. مثلا یو موضوع چې حتی دا د مهر موضوع وه، کله چې حضرت عمر غوښتنه کوي چې تاسو باید حداقل یو غوښته چې اندازه وټاکي د مهر دپاره، یو میرمنه اوس په عامه ځای کې د ټولو خلکو په منځ کې ودرېده چې خلیفه د اسلام ته دا ستا حق نه دی چې ته ماته تعین کړې څومره مهر واخلم. نه، دا زما حق دی، دا حق ته اسلام راکړی دی، او ته په دې کې اجازه نه لرې چې مداخله وکړي. نو خلیفه دی وخت خپل معذرت وغوښته چې د میرمن په حق ده، اما صرف دومره وغوښته چې چون مالي وضعیت یې خلکو ښه نه ده، تاسو باید حداقل هغه واخلئ. یعنی دوی ته وایي چې اسلام کوم حالت چې دوی اوس دننه کړی ده، یا خو د دوی خپله ویره تنګ نظري د ښځو د کار خلاف مسله ده، چې فکر کوي چې ولس بې خبره ده، په اسلام باندې خبر نه ده، دوی به په مغه سطحه باندې توجه کوي چې دوی فکر کوي چې خلکو قناعت کړی، خلکو قناعت نه دی کړی. په افغانستان کې سل کاله رئیس میرمنې کار کوي، دا نه فرهنګي مسله ده، دا نه د سنتي مسله ده، نه ده دودیزه مسله ده، فقط یو تعداد کسانو چې مغه رقم ذهنیتونه جوړ کړي، مغه رقم د شخصي تفکر دی، همدارنګه مغه سیاسي فشارونه یا سیاسي فیصلې دي چې د ویرې لري چې باید همدا یو د خلکو مخالفت یا مقامات که در نیمه فضل شده به صحنه نلده شید و دبا مون به فشار کم سی. هر چه مشوره ورد کرده مطلق غلط مشوره ورد کرده بده که دیوستر تاوان سر مخامخ دیه اولس بالاخره در غفق رو تنگ دستی و بیچرگی به یه وقت مرحله رازی چی به خبر به بده در خرابه سیه به جونه شکل چی میشه پا مرمی و نی خلق آرامه کی. نو بهتر داده چی وقت اسلام تمخه کی او دی خزو دی حقون و نقص آل جده و کی او دی کار زمینه کورانویت برابره کی، زکر چی پا افغانستان که دیر کنده دی تقریبا دری تلویه کاله دی جنگ او دی غناوری نارینه تراخی سیوی او دی دوری پیدا که اون که صرف مرمانی پایت شویدی. نن چې دوی دایر نه لري نه پیغام خوري خبر شي دی په کوم حالت کې، خو ما غلی چې چا بډوري خاص کوي، ما غلی چې خپل ماشومان خاص کوي، او د فقر تنگ دستی شه دومره نور جرایم په افغانستان کې پیدا کې چې به طالبان نشي کولای چې په کنټرول کې.
میرمن صافی، تاسو به درته وایي کله چې دینجونو او میرمنو په قانوني او شرعي حقونو باندې د طالبانو د حکومت له خوا سترګې پټيږي، بیا په کور دننه او بهر غبرګونونه هم اثر نه کوي، د دې پایله به څه وي؟
دا چې په هر ټولنه کې دا ټولنه 50% وګړي افراد ښځې تشکیلي، او دا یو بشري ځواک دی کله چې دغه خزو د حقوقو څخه یا دغه افراد د حقوقو څخه سرغړونه کیږي یا تخلف کیږي، دا په دې معنی چې یو ټولنه کې دغه ټولنې نیمایي بخش یا نیمایي برخه دا فلج کیږي، دغه حقوقو ته چې کله درناوی ونه شو، دغه حقوقو تضمین نشول، معلوم ده چې دغه مکلفیتونه هم صدمه ګوري. کله چې مکلفیتونه صدمه ولیدله، د یو ټولنې 50% قشر صدمه ولیدله او دا ټولنه خپل ناقصه کیږي، نیمګړی کیږي، دا نشي کولای د نور نړۍ سره د سیالانو سره هغه چې خای د پرمختګ پوري تای کی، چې دا خپل یو ناورین ته د یو هیواد لپاره، د یو ټولنې لپاره چې دوی په سیستماتیک ډول، دوی په قصدي ډول، دوی کوشش کوي چې خپل خای خپل ځان پتی شي وهی. دا په دې معنی چې یعنی د خځې حضور په ټولنه کې، د خځې حضور په سیاست کې، د خځې حضور په ټولو برخو کې دا یو غواښ نه دی، دا فرصت دی چې دوی پوه شي. د حکومت لپاره فرصت دی، د نارینه لپاره فرصت دی، د هغه کورنۍ لپاره یو فرصت دی، او دې ته باید طالبان توجه وکړي. بدبختانه طالبان په دې فکر کې دي چې دوی د خځو د حقونو برمته کولو څخه به دوی سیاسي بهره واخلي، او بدبختانه دوی چې په دې فکر کې دي، دوی نشي کولای سیاسي بهره واخلي، مګر لدې چې دوی د ستونزو سره مخ شي، د مشکلات سره مخ شي، او بل سلاسه نشي راوړی. د ښځو حقونه باید دوی ورکړي، د بشر حقونو ته درناوی ولري، د دموکراسي ټول اصول باید دوی ومني او ورته پابند وسي. په لومړي قدم کې دوی یعنی یوازې د ښځو حقونو مسله نه ده، دلته د ټولو افرادو حقونه نقص دي، دلته د حکومتوالۍ اصول نقص دي، د اجماع نشته، مشارکت نشته، ټول ګډونتوب نشته، چې هغه د حکومتوالۍ هغه اساسي ارکان دي. د دې ترڅنګ اغېزمنتوب او وړتیا نشته، کار اهلکاته نه سپارل کېږي، موږ او تاسو ګورو روتیا نشته. نو دلته یوازې فاجعه د ښځو حقونه نه دي، دلته فاجعه ټول بشري حقونه دي چې بدبختانه نقص شوي دي او د نقص کېدو په حالت.
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو، یو بل میلمنه مو هم اوس په کرخه کې راسره یو ځای سوي ده، مریم جان اوتاک، لیکواله او ژورنالیسته. کمی غږ اوري، ستړي مشي، ښه راغلي.
ډېره مننه کوم.
له تاسو به وپوښتم، د یوې ځوانې په صفت، کله چې نجونې غواړي چې ښوونځي خلاصي، ښوونځي نه خلاصېږي، کله چې میرمنې غواړي چې دفتر ته لاړ شي، کار و وظیفې ته نشي تللی، دغه حالت کم داسې دوام وکړه، تاسو د یوې ځوانې په صفت پایلې څه وینئ؟
نن څخه یو کال مخکې موږ تاسو ټول شاهدان وو چې تېر نظام سقوط او په ځانګړې توګه د ښځو د بدبختۍ تیږه کېښودل، او له دغې بدبختۍ نه یو کال ووته. د یو کال په جریان کې یوازې ښوونځي ونه تړل شوې، ادارات هم وتړل شول، هغه کوم حقونه چې د ښځو لومړني حقونه دي او د هغوی حق د سواد ورکړل شي له منځه لاړل، له پښو نه لاندې شوه. په ټولنه کې ونډه اخیستل د متاسفانه چې په دغو ټولو شیانو باندې سترګې پټې شوي دي. نن سبا کې ښځې یوازې د تعلیم په برخه کې نه، یوازې د کار کولو په حق کې نه، بلکې په خپل ټولنیز حق کې هم چې باید هغې انساني کرامت احترام وشي له ستونزو سره مخ دي. نن سبا تاسو ګورئ پیو پانا په بله بانا باندې ښوونځي تړل کېږي، یا مثلا میرمنې له کارونو څخه ایستل کېږي، یا دا کوم د انساني کرامت حق او احترام چې هغه لري هغه نه ورته ورکول کېږي. استفا باید یوازې په کابل کې د کابل په میشتو میرمنو باندې ونیسي چې دوی دلته ژوند کوي، مثلا له کوره د باندې وځي، بازار ته هغه ته خپلې اړتیا وړ توکي رااخلي، رانیسي، کور ته ځي. لرې ولایاتو ته به هم نظر وکوو. څه وخت دمخه په هلمند ولایت کې موږ تاسو شاهدانو راپورونه خپاره شول چې دې میرمنې په دې خاطر په بازار کې وټکول شوې چې له شرعي محرم څخه ولې د باندې راوتلې دي بازار ته. یا مثلا همداسې په کندهار ولایت کې چې زموږ ځینو همکارانو د سترګو د لای حال را وړي چې هغه کوم کرامي او انساني حق چې د میرمنې د باندې چې انساني کرامت احترام وسي نه ورته کېده. میرمنه یا اصلا چا موټر ته نه پورته کوله، په دې چې ولې محرم نه لري، یا به که پورته هم کړه د موټرو په ډله کې به یې پورته کوله، چې دا د یو انسان انساني کرامت ته د احترامي د توهین ده. خپل د کابل په ښار کې چې څو سجایزه په خپله ورسره مقصد یم، کله چې اداراتو ته بغیر له محرمه څخه میرمنې یا نجونې مراجعه کوي، هغوی ته د ادارې ته د تللو اجازه نه ورکول کېږي چې خپلو ستونزو ته رسیدګي وکوي. هلته هغه خپل ستونزې اواري کې دوی نه د محرم غوښتنه کېږي. تېره شل کلنه جګړه چې د افغانستان
ډیر زیات ځوانان او نارینه نسل قربانی سه شهید سه دغه شیانو ته باید پام وسی. یو میرمن کچری په کور کې محرم نه لري، هغه محرم نه کوم کی نه په پیسو اخیستل کیږي، نه په کرانی ول کیږي، نه بیرته له ګوره له خاورو څخه راایستل کیږي. نو په دغه اساس ځینې هغه اساسي ستونزې دي چې یعنې نوی حکومت باید ورته پام وکړي. د ښځو انساني کرامت احترام کول دي، د هغو ستونزو ته رسیدګي ده. یعنې په هر وخت هر زمان کې نسي کېدلی چې مېرمنه له ځانه سره محرم ولري، چې دا غټه ستونزې دي نن سبا په ټول افغانستان کې د مېرمنو لپاره.
بله، ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. اوس بیا لاغلی کړوخیل نه پوښتو، تیره ورځ هم په افغانستان کې د میرمنو لخوا په عامه خبره خود جوشانه حرکتونه ترسره شول. میرمنې د کابل واټونو ته راوتلې، مظاهرې وکړلې، مخکې هم دا کارونه شوي وو خو د خلکو په وینا چندان نتیجه یې ور نه کړه. دغه حرکتونه باید څه رقم ترسره شي چې تر یو حده پورې مثبت ثابت شي؟ میرمن کړوخیل:
زه فکر کوم چې افغان ولس منتظر ده چې دنیا د دې برخلیک څنګه ټاکي، یا څنګه یو ځل بیا طالبان لري کوي، یا طالبان اصلاح کوي. نو باید افغان میرمنې چې کوم جرأت او شهامت کوي که دا ټول ولس عین اقدام وکړي، بیا طالب مجبور ده چې تمکین وکړي، واک ونیسي، کاغذ د سیاست وکړي، نرمش راولي، چې بدون شک هغه به په ګټه مخامېږي. نو تر څو پورې چې ولس فقط په ښځو باندې اعتکا کوي، هغه هم خپل خور مور ته اجازه نه ورکوي، بلکې مغه یو څو میرمنې دي چې بار بار جرأت کوي، شهامت کوي، سلکونو ته راوځي. نو دا د ولس همغږي، د ولس حمایت، د ولس رېدل. زه فکر کوم چې دنیا به هم دې ته واداره کړي، او طالبان هم دې ته واداره کړي چې خپل هغه دریځ باندې تجدید نظر وکړي. غیر دغه نه دا مقاومت که هر څومره صرف یو ښځې وکړي، یو محدود ګروپ یې وکړي، نو دا پروسه به لږ اوږده کړي. اما په هر صورت شجاع مرحله راځي چې بلخه ټول ولس تسلیم ونیسي او د افغان مېرمن سره همغږي شي.
بله، قدرمنه اوریدونکو او درنو میلمنو، د اګست د 15 منټې پاک لاره چې د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ ده، د واتس اپ له لارې مو په ناروې کې د افغانستان د پخواني سفیر شکري بارکزی خبرې هم راخستی دي.
تیر یو کال د خوشینۍ او لانجونه ده کالو، هم زما لپاره، هم د افغانستان خلکو لپاره. زما لپاره ځکه چې خپل ملک، خپل کور، خپل ګور، هر څه مې د لاسه ورکه، او داسې کسان ور باندې حاکم شو چې نه زما په جغرافیا کې را سره موافقت لري، نه زما بیرغ ته، نه زما تاریخ ته، نه زما هویت ته، نه زما جنس ته، چې ښځه یم دوی احترام لري. یعنی دا ډېر دردونکی ده. کومه ورځ باندې چې کابل طالبانو ته سپارل کېدل، زه په هغه ورځ باندې خپل یو مخکنی سفر مې درلودله معایناتو لپاره تلم، نو میدان هوایی کې وم. په میدان کې خبر شوم چې زما کور ته طالبان ننوتلی دي. حتی میدان کې چې دننه هم وم، د دود لاسه مې آرامي نه درلودله. چیرته چې به تلم، که څه هم مخ مې پټ و، خو دوی راپسې وه. په هر صورت سره دا نه تنها یوازې زه، بلکې د افغانستان ډېر نور میرمنې هم په همدغه شرایطو باندې دي. سربیره پر دې چې ما نه غوښتل د طالبانو تر بیرغ لاندې ژوند وکړم، دا زما وطن افغانستان نه یو اعتراض و. د هغه نظام پر ضد باندې چې نه د افغانستان ملي ګټې ورته محترم دي، نه د افغانستان د خلکو رایه او نظر ورته محترم ده، نه دوی قانون مني، نه افغانیت مني، او نه هم اسلام مني. بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوم، بیا هم د افغانستان او په افغانستان کې د بشري ناورین په خاطر باندې لابي کوم چې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسیږي، بیا هم د افغان میرمنې او د افغانستان د خلکو غږ د عدالت لپاره جګوم، بیا هم د افغانستان د ملي ګټو ساتلو لپاره خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکوم، بیا هم نه غواړم چې زما ملک د هغه پروژو قرباني شي چې متاسفانه یا شرق یا غرب په هغه کې ګټون کی، بیا هم غواړم چې د افغانستان د خلکو د هویت، عزت او حریت نه دفاع وکم.
بله درنو میلمنو، د اغلی بارکزی خاطرې خو مو د کابل د سقوط د لومړۍ ورځې نه واورېدلې. میرمن کړوخیل، وضعیت خو دغسې ده، مثلا ښوونځي پرانستل شول، په اکثره ادارو کې میرمنې ورځ تر بلې له دندو څخه لرې کېږي، نه پرېښودل کېږي، په تګ راتګ بندیز ده، په حجاب او د محرم مسایل ده خبرې. په دغسې یو وضعیت کې اغلی کړوخیل، تاسو میرمنو ته څه ویل لرئ او خپله د طالبان حکومت ته څه وایې؟
خب دا د طالبان مسؤلیت چې اوس په هر طریقه چې راغلی اوس حاکمیت دوی په لاس کې ده. حاکمیت د مشروع کولو لپاره باید کار وکړي، دغه واټن چې د ولس او دوی ترمنځ د بدربنه ولاړ شي، خپل دروازې خلاصې کړي. هر نوع تنګ نظر یا هر نوع سیاسي مشورې یا فشارونه چې د هر طرف نه هر ملک له هر چا نه په دوی باندې باید ښته نه ووایي. د افغانستان ملي ګټې مهمه دي، د افغانستان آبادۍ د ښځو او د نارینهو په ګډ کار باندې تضمینېدلی شي. د افغانستان نجات په معارف کې د زده کړو د تعلیم له لارې نه به کېږي. د افغانستان ملي شتمنۍ باید وژغوري، د خلکو ژوند باید خوندي واوسېږي، او دوی هغه تنګ نظره مشران چې لري هغوی د دندې نه ګوښه کړي، او بیا د هغوی ترتوی چې په دغه رقم چې دوی مخته ځي داسې نه شي کولی چې ټول افغانستان پنځه شپږ تنګ نظره په ګراوګان ونیسي یا په انحصار کې ونیسي. نن افغانستان سره هېڅ نوع کومکونه نه کېږي، پروژې په ټپه باندې ولاړې دي. بالاخره د افغانستان ولس دغه تنګ دستي، دغه فقر، د بېچارګي، د محرومیت له کار، له تحصیل، له کشت و ګذار نه تر کومه وخته پورې به کېدای شي. زه فکر کوم دا رقم نظامونه نه شي چلېدلی. امیدوارم چې دوی په خپل دریځ کې تجدید نظر وکړي، او همدارنګه د خپل خویندو له حقونو څخه پوره ملاتړ وکړي. افغان ولس باید خاموش پاتې نه سي. د دوی حق داسي په مشروع شکل، په مدني شکل باندې خپل اعتراض برقرار وساتي، او له نړیوالو باندې هم غږ وکړي چې د سکوت خپل مات کړي. باید چې هغه کسان چې د افغانستان حکومت دغه وضعیت راوستی دی، یا په دغه رقم مشوره ورکړي، یا حمایت کوي، ځینې د لاس واخلي، پرېږدي چې افغانستان په مستقل مملکت یا په مستقل شکل باندې مخته ولاړ شي، او طالبان هم خپل استقلالیت حفظ کړي، او کوشش وکړي چې نه پاکستان ته غوږ ونیسي، او نه ایران ته، او نه چین، نه روس ته، بلکې افغان ولس ته غوږ ونیسي، او خپل مشروعیت افغان ولس نه ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کډوخیل، په هلمند کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس قمر نیازی، د لغمان ولایت پخوانی مرستیال برېښنا صافی، لیکوال او ژورنالیست مریم هوتک، له تاسو ټولو نه نړۍ مننه چې په دې خبرونه کې مل موږ سره ګډون وکړ، او له اوریدونکو څخه هم یو ځانګړی مننه کوو چې زموږ بحث واورېده. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.